السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی امنیتي ځواکونو ته ویلي دي چې د جګړې په میدان کې تروریستان ژوندي پرې نږدي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه په همدې خبرونه کې مفصل رپورټ لرو. تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اورئ. خبرونه د افغانستان او نړۍ په دې د سات په مهمو خبرونو پیلو چې ملالی بشیر وړاندې کوي.
لمړی ته ځینو خبرونو سرچکی. د انتخاباتي کمشنرانو او دارالانشا د څوکیو لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنجشنبې پورې بشپړ سي. په کندهار او زابل کې یوشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د پاکستان صدراعظم وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې یې ګڼ شمېر کسان وژل. بشپړه خبرونه. د انتخاباتي کمشنرانو او دارالانشا د څوکۍ لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنجشنبې پورې بشپړ سي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه شاوخوا اته کسان په انتخاباتي کمیسیونو کې د کمشنرۍ څوکۍ ته د ګمارنې په هدف ولسمشر ته معرفي کړي دي. هارون چخانسوري نن ازادي راډیو ته وویل
دا لړۍ په جریان لري. د راډي توګه باندې نو ان شاء الله امیدواري ده چې تر هغه میاده اوسو د قانون کې چوافته او چې په دې ځکه کې پنځشنبه پورې به تکمیل شي.
تیره اونۍ ولسمشر د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه توشیح کړه او د دې قانون تر نافذېدو وروسته جمهوري ریاست اعلان وکړ چې لمخې د انتخاباتي کمیسیونو کمشنران له خپلو دندو ګوښه شول. د انتخاباتو د نوي قانون لمخې سیاسي ګوندونه چې له عدلي وزارت او همدارز له انتخاباتو سره اړوند مدني ادارو سره ثبت شوي باید نوي کسان جمهوري ریاست ته معرفي کړي چې ولسمشر له هغوی څخه دیارلس کسان د کمشنرانو په توګه او دوه د انتخاباتو د دارالانشا د څوکۍ لپاره انتخاب کړي. په کندهار او زابل کې یوشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو ته د تلفات د کندهار په غورک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې اوښتې دي. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوی وایي په دغو عملیاتو کې یولس وسلوال وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. د عملیاتو پر مهال افغان سرتیرو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي. طالب وسلوالو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د فاریاب امنیه قومندانۍ په یو بیان کې چې نن خبر سو ویلي دي چې طالب وسلوالو تیره شپه د قیصر ولسوالۍ پر ارکلیک سیمه پراخ برید وکړ، خو دولتي ځواکونو په ځوابي حمله کې د مولوي اسمت الله اسمت یار په نوم د یو قومندان په ګډون د دې ډلې اتلس وسلوال وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي. خو په عین حال کې طالبانو ادعا کړې چې په دې سیمه کې په یو کمین کې یې ګڼ شمېر حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د قیصر ولسوال حاجي رحمت الله هم ویلي پر ارکلیک سیمه د طالبانو له برید وروسته سیمې ته استول سوي مرستندوی ځواکونه پر لارو وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ شول او په نتیجه کې نهه سرتیري وژل سوي او اته نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا په وژل سوي پوځیانو کې هغه څلور پخوانی طالبان هم شامل دي چې درې ورځې مخکې د سولې له بهیر سره یو ځای سوي وو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې ګڼ شمېر کسان وژل. دی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وضعیت سمولو یوازینۍ لاره خبرې دي. په همدې حال کې پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې له هندوستان سره اړیکو سمولو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ملګرو ملتونو ته یو لیک لیږلی دی. دا وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې په دوو جلا پیښو کې په هندي کشمیر کې پر ملیشه پولیسو او پوځي سرتیرو په حملو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. هندوستان د دغو حملو پړه پر پاکستان اچولې ده او خبرداری ورکړی چې د دې حملو غاښ ماتوونکی ځواب به ورکړي. پاکستان دا حملې غندلې دي او په همدې حال کې یې هندوستان ته خبرداری ورکړی چې پرته له تحقیقاتو باید پاکستان مسؤول ونه ګڼي. د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته په یو لیک کې لیکلي چې د ځایي سیاسي لاملونو په خاطر هندوستان د پاکستان پر ضد دښمنانه دریځ ونیو او وضعیت یې ترنګلی کړ. تر دې مخکې نوې ډیلي غوښتي چې پاکستان دې د تروریستي ډلو ملاتړ ودروي چې پاکستان د خوندي ځای په توګه کاروي او پر نورو هیوادونو حملې کوي. د کالیفورنیا په مشرۍ د امریکا شپاړس ایالتي ائتلاف د دې هیواد پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مکسیکو له پولیس سره د دیوال جوړولو په خاطر د پیسو ټولولو لپاره د بیړنیو حالاتو د اعلان پر سر په محکمه کې دعوه کوي. دا دعوه د کالیفورنیا د شمالي ولسوالۍ په محکمه کې د دوشنبې په ورځ ثبت شوه. دا وروسته له هغه چې ټرمپ د کانګرس تر پریکړه تیر سو او په هیواد کې یې بیړنی حالات اعلان کړ. کانګرس د هغه غوښتنه رد کړې چې له مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره د 15.5 میلیارد ډالر ورکړي. ډیموکراټانو ژمنه کړې وه چې د دې غوښتنې مخه به نیسي. د کالیفورنیا لوی څارنوال هاویر بسیرا په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی ټرمپ محکمې ته بیایي چې د ولسمشرۍ د واک له ناوړې ګټې راوګرځوي. د کالیفورنیا تر څنګ په دې دعوا کې د کولوراډو، کنیکټیکټ، دلاویر، هوای، الینوی، مین، ماریلند، میشیګان، منیسوټا، نوادا، نیو جرسی، نیو مکسیکو، نیویارک، اوریګان او ورجینیا ایالتونو لوی څارنوالان شامل دي. د دغو ټولو ایالتونو لوی څارنوالان ډیموکراټان دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. روان خبرونه پترس کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امنیتی ځواکونو ته ویلي چې د جګړې په ډاکر کې تروریستان ژوندۍ پرې نګدي. دغه راز د افغانستان د سولې د مسلې په اړه هم په روان خبرونه کې ریپورت اوریدلی شي. او جمهوری ریاست بیا وایي چې تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوست ته شاوخوا 8 کسان معرفي شوي دي.
فکر کوم چې وا اسمه سره پورې معرفي شوی دا زابه ده. نور هم د تاسو به چا نه ټول معرفي شي او د لیست په تکمیل
بل نور تبیا سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وای د کابل دولسي جرګې رائے باطل شوې او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بیرته نه راګرځیدونکې ده. د نور ولایتونو په څیر په ختیس زون کې هم د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل شوې ده.
متاسفانه د دې کمپاین په جریان کې بیا په ننګرهار ولایت کې د ډیر ماشومان ساحو کې سیال د کار زمينه مساعده نه مسپاتېږي.
د پاکستان او هند ترمنځ د ورستي کړکېچ موضوع تعقیبو او د خبرونه په دوهمه برخه کې د خزل لپاره پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګډي اچار اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی ټولو امنیتي قمندانانو او د پولیسو ځانګړو قطعاتو ته امر کړی چې تروریستان لمنځه یوسي. دا چې دا امر کله شوی دی او د دې نور جزئیات سیدي همدا شیبه د ازادي راډیو د کابل د دفتر مشر او زموږ همکار حمید ممن را سره د تلیفون په لیکه کې دی. ممن صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. په دې اړه نور جزئیات سیدي.
مننه مراد صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی چې نن د لومړي ځل لپاره د کورنیو چارو وزارت له منصوبینو سره او په مرکز او ولایتونو کې له امنیت قمندانانو او د استخباراتو له مسؤلینو سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې کولې، دوی ته سپارښتنه وکړه، امر یې وکړ چې د دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته راوګرځي او د جنگ په ډګر کې د د په وینا تروریستان ژوندۍ پرې نګدي. البته د یو منبع د کورنیو چارو وزارت چې د نوم له خودلې ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل دي چې په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست دا ویل چې د جنگ په ډګر کې د دوی تهاجمي حالت او د تروریستانو په وړاندې د دوی جدي چلند به د دې سبب شي چې سیاسي اقتدار د سولې په مذاکراتو کې برلاسي ترلاسه کړي. د منبع دا هم ویل چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست دې ته هم اشاره وکړه چې سوله د سیاسي مشرانو کار دی، خو دوی پوځیان دي امنیتی مسولین دي او دوی به د جنگ په ډګر کې خپل جګړه ته دوام ورکړي. البته دغه اقدام یا دغه امر روسله هغه کېږي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو سو پړاونه تر سره شوې دي، خو طالبان لا هم حاضر نه دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. که څه هم ځینې کتونکي د کورنیو چارو وزارت سرپرست د اقدام ته په دې سترګه ګوري چې دا په طالبانو یو ډول فشار دی سولې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی، خو ځینې نور بیا دا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تر اوسه پورې کومې مستقیمې خبرې نه دي شوې او د دوی ترمنځ جګړه د پخوا په څیر روانه ده او تر اوسه پورې په دې اړه کومه هوکړه نه ده شوې. نو دا د جنگي حالت په پام کې نیولو سره یو اقدام دی چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست کوي. البته د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې د قطر په راتلونکي غونډه کې به د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو زیات تمرکز به په افغانستان کې په اوربند وي او په طالبانو باندې به دا فشار راوړل وي سول افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. مراد صاحب، د کورنیو چارو وزارت سرپرست چې نن د لومړي ځل لپاره د دغه وزارت له منصوبینو سره غونډه نیولې وه او خبرې کولې، د یوې ابلاغې د صادرولو خبره هم کړې وه چې دغه ابلاغې و صادره شوې ده. په دغه ابلاغې کې ټولو هغو کسانو ته او ډلو ته چې د ابلاغې په وینا قانون ماتونکي دي خبرداري ورکړل شوې ده چې د پولیسو پر وړاندې خپل سری اقداماتو ډډه وکړي، کنه نو له دوی سره به جدي چلند وشي. د کورنیو چارو وزارت له خوا په دې اړه کومه ابلاغې چې خبره شوې ده په هغه کې دا هم ویل شوې ده چې پولیس په ټولنه کې د نظم او قانون پلي کوونکي دي او د بیلابیلو جرایمو په وړاندې مبارزه کوي. نو د هیواد د هر وګړي دا مسؤلیت دی چې دغه ځواک درناوی وکړي. په ابلاغې کې دا هم ویل شوې ده چې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه په کاري لومړیتوبونو کې دا مسله ځای لري چې د پولیسو څخه د پولیسو د هر غړي څخه دفاع وکړي او د دوی د وظایفو د اجرا په محل له دوی څخه ملاتړ وکړي. البته په ابلاغې کې په مرکز او ولایتونو کې د پولیسو د ټولو مشرانو او امنی قمندانانو ته امر شوی دی چې هر هغه څوک چې دغه حکم نه سرغړونه کوي او د پولیسو په وړاندې خپل سری اقدام کوي، نو د هغوی په وړاندې د هیواد د جزا د قانون د دریم فصل لمخې جدي چلند وکړي. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. حمید مومندو چې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د نننۍ څرګندونو په اړه در سره جزئیات شریکول. د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی نن له امنی قمندانانو، د استخباراتو له مشرانو او د پولیسو د ځانګړو قطعاتو له امیرونو سره په یو ویډیوي کانفرنس کې هغوی ته ویلي دي چې د جګړې په ډګر کې د تروریستان ژوندي نه پرېږدي. ده ویلي دي چې د افغان حکومت د سولې کار د افغان سیاسینو دی، خو موږ یاد ده په وینا امنیتي ځواکونه به تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکوي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې ابلاغې کې چې حمید مومن ولوستله، دا هم راغلي دي چې هیڅوک باید د پولیس پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي او د قانون په مقابل کې واقع نشي، کنه د قانون مطابق ور سره عمل کیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې دوستانو په همدې اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي د پاکستان په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې دوه مخیزه پالیسي پر مخ وړي. د دې جرګې منشي مرداد نجرابی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان وغواړي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینولی شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په وروستۍ ناسته کې افغان ولسمشر ویلي چې طالبان دې له پاکستان سره او پاکستان دې هم له هغوی سره خپلې اړیکې واضح کړي چې پر کوم اساس ولاړې دي. نور حال د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
وروسته له هغې چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره په ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو او پاکستان د اړیکو وضاحت وغوښت. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي ولسمشر لا هم د سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ په اړه شک لري. د دې جرګې منشي مرداد نجرابی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سیاست دوګونه را در پیش
گرفت. دوی پاکستان دوګونه سیاست غوره کړي، لې یو لوري ځان له امریکا سره د تروریزم پر وړاندې وړاندې د جګړې خملګری بولی او لبل پلو بیا په غیر مستقیم او جدي ډول له طالبانو ملاتړ کوي. د ولسمشر هدف لدی خبرې دا و چې پاکستان باید په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. که سوله غواړي نو له افغان حکومت سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي، یاد دا مشخصه کړي چې له طالبانو ملاتړ نه کوي او کوم ملاتړ نه کوي، عملي ګامونه دې پورته کړي. خاغلی نجرابی وای پاکستان د افغان سولې په برخه کې دوه مخه دی، نو ځکه افغان ولسمشر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو وضاحت وغوښت. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د یکشنبې په ماښام په ارګ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. له ارګ په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې ناسته کې له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق هم وشو. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه نوي میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکیږي او د مشخصې اجنډا په اړه به سلا مشوره او په رڼا کې به اقدامات کیږي. ښاغلی غنی دغه راز په دې کتنه کې ویلي چې طالبان دې له پاکستان سره او پاکستان دې هم له هغوی سره اړیکې واضح کړي چې په کوم اساس ولاړې دي. ولسمشر دا هم ویلي چې له ترهګرو شبکو سره د طالبانو ارتباط او له جرمي او حرام اقتصاد سره د هغوی اړیکې هم باید واضح شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وایي چې ولسمشر له پاکستان غواړي چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابت کړي.
شاید د محترم رئیس جمهور هدف دا وي چې هغه خبرې چې پاکستان ظاهرا کوي د افغانستان په پلوي، هغه خبرې چې وایي چې موږ د مثاله طرفدار یو، دا په عمل کې ثابت کړي. اما دا امکان لري پاکستان د افغانستان په واره کې عمق ستراتیژي لري.
خو د نړیوالو اړیکو افغان کارپو سید خالد سادات بیا وایي ولسمشر غنی غواړي چې د امریکا په حضور کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ناستو په جزئیاتو پوه شي.
دوه خبرې دي، یو دا چې ولسمشر غواړي ترسو ځان په هغه خبر باندې چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د امریکا په حضور کې مطرح کیږي لاغې خبر ځان خبر، او دا یو د افغانستان د خلکو وختنه هم ده. په زمن کې غواړي چې افغانستان په یو فعال دولت بدل شي، د دې فعالیت لپاره باید په مرکزانو باندې د خلیزات په ټیم باندې د افغان دولت لوري هر ممکن فشار ورته شي، او ولسمشر دغه خبره ته متوجه تر څو افغان دولت یو فعال دولت بدل کاندي.
خاغلی سادات دغه شان وایي چې افغان ولسمشر غواړي پوه شي چې پاکستان له افغان سولې کوم برداشت لري او کوم امتیاز غواړي ترلاسه کړي. پاکستان هغه هیواد چې تل پرې د افغان طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د ملاتړ او په هیواد کې د خوندي پناه ځایونو د ورکولو تورونه پوري شوي، خو یاد هیواد په وار وار دا تورونه رد کړي دي.
د اکرام الله اکرام په ریپورت کې مو اوریدل چې یو شمېر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وایي د کابل وبخی چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د پاکستان په اړه د ولسمشر لوروسیو سرګندونو داسې معلومیږي چې هغه هیواد لا هم د افغان سولې په برخه کې دوه مخه ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لورې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوسته شاوخوا 8 کسان معرفي شوي دي. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې دغه لړۍ په چټکۍ روانه ده او ژر به بشپړ شي. بلخوا د انتخاباتو د سر بنسټونه ټینګار کوي چې د کمشنرانو په معرفي کېدو کې باید د انتخاباتو په نوي قانون کې راغلي شرطونه په پام کې ونیول شي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د پنځشنبې تر ورځې پورې به انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمشنرانو او د دارالانشا پوستونو ته د کاندیدانو لیست بشپړ سي. د افغان ولسمشر بیان هارون چخنسوري د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د 8 کسانو لیست جمهوری ریاست ته سپارل شوی.
تر اوسه پورې چې موږ گزارش درو فکر کوم چې و 8 نفر پورې معرفي سي و د ازاب ده، نور هم د 100 به انشاء الله ټول معرفي سي او د لیست په تکمیل نو دا لری په جریان لدی دی راځي توګه باندې، نو ان شاء الله امیدواري د شترغه میادش اوسه د قانون کې چوافته و چې پولیس راتل کې پنځشنبه پورې به تکمیل شي.
تیرونی ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی طرح د فرمان په صادرولو سره توشیح کړه او د قانون له نافذیدو سره سم جمهور ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې شوي دي. د قانون له مخې په عدلي وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوي کسانو لیست جمهور ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې 14 کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او 2 تنه نور د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلی چې د کمشنرانو په ټاکل کېدو کې باید قومي سمتي جوړښتونه په پام کې ونیول سي، او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 تنه ښځې وي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د کمشنرانو په ټاکل کېدو کې په قانون کې راغلي شرایط باید په جدي ډول په پام کې ونیول سي. دا چې په قانون کې د کاندیدانو په اړه نور کوم شرایط په پام کې نیول سوي، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوی باید افغانستان تابعیت ولري، د 15 کلنۍ عمر پوره سوی، د لیسانس درجې پورې لوړې زده کړې ولري، او د نیک شهرت خاوندان واوسېږي. لږ تر لږه 15 کلنه تجربه په مدیریتي برخه، همدارنګه دوی له خپل سیاسي مدني اخونو څخه محروم سوي دي، او په جنګي جنایتو باندې باید محکوم نه وي، محکمې لخوانه. دا شرط هم شته پکې چې په قانون کې ویل شوي دي چې څوک چې کمشنر کېږي، یعنې هغه د تصدۍ د کار په وخت کې باید د ګوندونو غړیتوب نه لري، او په عین حال کې کوم افراد چې د ګوندونو له ادرس نه معرفي کېږي د کمشنرانو لپاره، هغوی باید غیر حزبي کسان وي.
خو دا چې دا شرایط په پام کې نیول کېږي که نه، تر غوراوي وروسته به معلومه سي.
و هم اوریدل چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوسټ شاوخوا 8 کسان معرفي شوي دي. بل لور ته یو شمېر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وایي د کابل د ولسي جرګې رای باطل شوي دي، او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بیرته نه راګرځیدونکې ده. هغوی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې پراخې درغلۍ او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو ګوښه کول د دې څرګندوي ده چې په دې انتخاباتو کې زیاتې ستونزې موجودې وي. له دې سره د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو مؤسسه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوی رهبری باید د کابل پاک رای له ناپاکو جلا او پایلې په شفاف ډول له خلکو سره شریک کړي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورت کې ورو.
د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وایي هیڅ ډول کمیټه یا کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمېرنې او پلټنې صلاحیت نه لري، او دغه رایې باطلې دي. هغوی د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل هر هغه کمیټه چې د دغو رایو د څارنې لپاره جوړه شي د قانون خلاف ده. د افغانستان د متحد ملت حزب د دارالانشا مشر سید بشیر بشرمل وویل
مطابق بند پنجم قانون انتخابات آرای کابل ابطال شده.
د انتخاباتو قانون د پنځم بند لمخه د کابل رای باطل سوی او احتمال سته چې خو د انتخاباتو د نوي قانون لمخه د کابل د رای د سرن لپاره یو کمیټه جوړ کړي، او موږ وایو هغه قانون چې توشي کیږي ما قبل ته رجعت نه کوي. د کابل په اړه پریکړه د مخکنی قانون لمخه شوی، او حکومت نسی کولای هغه نوي تعدیل سوی قانون لمخه د کابل د رای د ابطال پریکړه لغوه کړي، او د نوي قانون لمخه د کابل رای او وڅاري
مطابق قانون جدید دوباره بیا کابل بررسی کنه.
خغلی بشرمل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو له ګوښه کېدو هرکلای وکړ، خو وایي چې دواړو کمیسیونونو د کابل د رایو د څارنې توان نه درلود، او د کابل رای باطل شوی او د څارنې اړتیا یې نشته. د خغلی بشرمل په خبره لا هم د انتخاباتي کمیسیونونو د عملیاتي برخو کارکونکو چې په انتخاباتو کې د درغلیو لپاره زمینه برابر کړې وه ګوښه شوي نه دي، او ژر تر ژره دي هغوی له دندو ګوښه او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28 نیټې د کابل د ولسي جرګې رای باطل اعلان کړی و چې د انتخاباتو کمیسیون د قانون له مخې په دې مکلف دی چې په دغه ولایت کې د بیا انتخابات ترسره کړي. وروسته له هغې د حکومت منځګړیتوب په دې پریکړه وشوه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري وړاندې شویو اسنادو او شواهدو پر اساس له خپلې پریکړې تیر، او دغه رای بیا وشمیرل شي. له دغه ټول ناندرې وروسته بلاخره ولسمشر د انتخاباتو د قانون طرحه تعدیل او توشیح کړه، او د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران یې له دندو لرې کړل. له دې سره د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو د مؤسسې مشر حبیب رحمان ننګ وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوی رهبری باید د کابل پاک رای له ناپاکو جلا او خلکو ته یې پرانه ډول پایلې اعلان کړي.
توقع ما از رهبری جدید کمیسیون های
انتخاباتی کمیسیونونو لنیو رهبری زموږ هله داده چې حقوقی دی پدی پوش چې د کابل په حوزه کې زیان تر کومه اندازې وو، چې رای باطل سوی او کزیان پدی اندازه نه وو، او باور ولګی نو لازم تفتیش او مشوره دی وکړي او به تایید کړي
مشوري کې لازم است نه باید انجام بتن او بعد ازو خیره تایید وکړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې یو غړی عبدالغفار وفا په دغه ناسته کې وویل د کابل د رایو د تفتیش پروسه د دریم ځل لپاره ناظرینو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د منلو وړ نه ده. خو حبیب رحمان ننګ وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوی غړي چې ټاکل شوي ډیر ژر به وګمارل شي، باید د کابل رای په بېطرفۍ وڅاري او پایلې اعلان کړي چې خلکو او د انتخاباتو نوماندانو لپاره د منلو وړ وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د منځنی ختیځ کې د امریکا د مرکزي قمندې جنرال یا قمندان جنرال جوزف فورټل په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی له ولسمشر سره خبرې کوي. د دې سفر په اړه چې په دې سفر کې پر کوم موضوعاتو خبرې کیږي همدا شیبه زموږ همکار حمید مومن را سره د کابل له سټوډیو څخه دی. مومن صاحب، د جنرال جوزف فورټل د سفر په اړه څه معلومات دي؟
بل مراتب کوم معلومات موږ ته رسیدلې دي. جنرال جوزف فورټل چې د امریکا د مرکزی قواو د قومندانۍ قومندان دی، نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلې دي. البته د جمهور ریاست لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ویل شوی دی چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې د پروسې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او پیاوړتیا، او همدارس د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې کړې دي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې جنرال جوزف فورټل په خپلو سرګردانو کې دا یاده کړه چې د کاري موده پای ته رسیدلې ده، او ولسمشر ته دا ډاډ ورکړه چې د ده په ځای به داسې څوک راشي چې د افغانستان له شرایطو سره بلد وي، او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، حکومت او له خلکو سره د ستراتیژیک همکار په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا کومه اعلامیه چې خپره شوې ده په هغه کې دا هم ویل شوی دی چې ولسمشر د جنرال جوزف وټل د خدماتو ستاینه وکړه، او وی ویل چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف ګډه مبارزه به دوام وکړي. افغان امنیتي ځواکونه د ولسمشر په وینا له پخوا نه زیات پیاوړي شوي دي، او د مسلکي او محاربوي وړتیاوې لوړې شوي دي. خو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې ولسمشر دا هم ویلی چې په افغانستان کې به تیر څلوېښت کلن بحران په اساسي توګه پای ته ورسولی شي، او افغانستان به او بایزته سولې خاوند شي. البته جنرال جوزف فورټل دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو پیل شي، چې په هغه کې په افغانستان کې د اوربند مسله او له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې خبرې د اجنډا اساسي برخه جوړوي. بل مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو له حمید مومن څخه مو ورېدل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندان جنرال جوزف وټل نن کابل ته راغلی، له ولسمشر سره خبرې کړې دي. افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز او روزنې پر مسأله غږېدلی دی، او دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم له ولسمشر غنی سره خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، د هند د پوځ یو جګپوړی قومندان وایي چې په هندي کشمیر کې په وروستۍ ځان وژونکي برید کې چې د هندي ملیشیا له څلوېښت زیات عسکر یې ووژل، د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI لاس دی. په عین حال کې د پاکستان صدراعظم د دې حملې په اړه څېړنه کې له نوي ډیلي سره د همکارۍ خبرې کړې، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چیرې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پر هندي ملیشو په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه څلوېښت پولیسو ووژل شول، د هند پوځ جګپوړي قومندان ډګر جنرال جی اس ډیلون نن د پاکستان د کورنیو استخباراتو اداره ISI تورنه کړه چې په دغه برید کې لاس درلود. دغه برید چې د پلوامه په سیمه کې شوی او مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیری جیش محمد د سخت دریزې ډلې منلی، د دواړو اټومي وسلې لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړی دی. هند له دې برید سمدستي وروسته د ملامتي ګوته پاکستان ته ونیوله، خو پاکستان هم هغه غندلی او پکې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. په هندي کشمیر کې د پوځ لوی قومندان جنرال ډیلون نن خبرلاند وویل چې د دغه برید مشرانو په لمچ تعقیب کړی. معلومه شوې چې هغه له پولې اخوا د پاکستان له خاورې تنظیم شوی دی. د موټرو پر کاروان دغه حمله بشپړ دی. پاکستان د دې هېواد د استخباراتو ISI او جیش محمد لخوا له پولې اخوا تنظیم شوی وه. دا چې کورنۍ ارتباط پکې څه رول درلود په دې اړه څېړنه کېږي. موږ یې نښې موندلي او پرې کار کوو. ښاغلی ډیلون د خپلې دغه ادعا د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد وړاندې نه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې جیش محمد د پاکستان د پوځ یو ماشوم دی، او هغه د دې پوځ او ISI لخوا کنټرولېږي.
جیش محمد پاکستان آرمی کا هی ایک بچہ ہے.
پاکستان بیا له هند غوښتنه کړې چې د دې لپاره چې خپل دغه ادعا ثابت کړي، د دغه حمله په اړه یو اخلاص او باوري څېړنه ترسره کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ژمنه کړې چې د دغه حمله په وړاندې به قوي عکس العمل وښيي. چارواکو وویل د دوشنبه په ورځ هندي ځواکونو په کشمیر کې د دغه ځانو وجن کے حملے دی یو مشکوک تنظیمون کے پگڑون درې سخت دریزو وجل پاین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې له هند سره د هیواد د زیات شوي کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. قریشی ګوتریش ته په یوه استولي لیک کې دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د عاجل اړتیا له مخې دی غواړي چې په سیمه کې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته چې د هند لخوا د پاکستان پر ضد د قوې د کارولو د ګواښ له امله رامنځته شوی پاملرنه وکړي. قریشی ویلی دیتا التیا ده چې دغه کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وشي او ملګر ملتونه باید دغه کړکېچ د کمولو لپاره مداخله وکړي. قریشی دغه راز هند تورن کړی چې د خپلو کورنیو سیاستونو لپاره د پاکستان پر ضد لفظي جګړې ته مخه کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن وویل چې هیواد په کشمیر کې پر هندي سرتیرو په برید کې هیڅ لاس نه درلود او زیاته کړه چې په دې اړه راولاړ شوی کړکېچ یوازې د خبرو اترو له لارې هواریدای شي. عمران خان دغه راز وویل چې که هند پرې حمله وکړي پاکستان به هم ورته ځواب ووایي. د پاکستان صدر اعظم وویل هند له اسنادو او شواهدو پرته پر هند د حملې تور لګولی او حکومت حاضر دی چې له نوې ډیلي سره د دغې حملې په څېړنه کې همکاري وکړي. کشمیر له هغې راوروسته چې په 1947 کال له برېټانیا د خپلواکۍ له اخیستو وروسته هند او پاکستان جوړ شوي، دواړه هیوادونه یې د بشپړ ملکیت ادا کوي او تر اوسه یې پر سر درې ځلې جګړې کړې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. څلورې مې بجې شوي دي. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د انتخاباتي کمشنرانو او دارالانشا د څوکۍ لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنجشنبې پورې بشپړ سي. په کندهار او زابل کې 21 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د پاکستان صدراعظم وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې یې ګڼ شمېر کسان وژل. د کالیفورنیا په مشرۍ د امریکا 14 ایالتي ایتلاف د دې هیواد پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مکسیکو له پولیس سره د دیوال جوړولو په خاطر د پیسو ټولولو لپاره د بیړنیو حالاتو د اعلان پر سر په محکمه کې دعوه کوي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل سلوواک سیال پیتر پیلګرینی سره خبرې وکړې.
واصل وسال د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوې د افغانستان او ایرلند لوبډلو ترمنځ د ټیسټ یو ورځنۍ او شل اوریزو سیالیو لړۍ سر د پنځشنبې ورځې په هند کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي ایرلندۍ لوبډله د افغانستان په وړاندې د 500 یو ورځنۍ او درې شل اوریزو او یو ټیسټ لوبې لپاره هند ته رسېدلې او د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ 500 اوریزه لوبه به د روانې فبروري میاشتې په 28 نیټه د هند په دهرادون کې وشي. د ښاغلي هوتک په خبره افغان لوبډله له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په هند کې تمریناتو بوخته ده او د ایرلند په وړاندې سیالیو ته پوره چمتواله نیوله. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مسؤلینو د ایرلند په وړاندې دغه سیالۍ نړیوال جام ته د چمتووالي او لوبغاړو د غوراوي لپاره مهم بللې دي. د ولسمشرۍ مڼې د چارو د ادارې رئیس عبدالوحید قتلی د افغانستان د فوټبال فدراسیون رهبرۍ سره په خپل دفتر کې وکتل. په دغه لیدنه کې ښاغلي قتلی د فوټبال فدراسیون پر وړاندې د پرتو ستونزو د هواري لپاره د دغه فدراسیون نوي رئیس محمد یوسف کارګر او نورو مسلونو ته ډاډ ورکړ او ویل چې په پوره توان سره به د دغه ورزشي ادارې د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. ښاغلي قتلی د حکومت لخوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون سره د دوامدار همکارۍ ژمنه هم وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال د ځینو خزینه لوبغاړو د جنسي ځورونو په اړه د افغانستان د لوی سرنوالۍ لخوا د فوټبال د فدراسیون پر مشرتابه د لګیدلو تورونو په څېړلو کې ځنډ د هیواد د فوټبال فدراسیون پروګرامونه له ستونزو سره مخ کړي دي. او د عمان د کرکټ لوبډله د سکاټلند په وړاندې لومړی 500 اوریزه لوبه کې له تاریخي او نه هېرېدونکي ماتې سره مخ شوه. دغه لوبه د عمان د کرکټ ملي لوبډلې د کمزوري توپوهنې له امله د 100 وکټو او 230 بالونو په توپیر سکاټلند ته بالو ده. د عمان د لوبډلې د توپوهنې کیسه صدا سي و چې شپږ لوبغاړي پرته له کومې منډې له میدانه بهر شول. دوه لوبغاړو یوه دوه 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 او یو لوبغاړي 15 منډې جوړې کړې او د درېو اضافي منډو سره دغه لوبډلې په ټوله کې سکاټلندۍ لوبډلې ته د 15 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د سکاټلندۍ لوبډلې د پیل دوه لوبغاړو ایوانز او سمیت ورکړ شوی هدف یوازې په 6 بلونو پوره او لوبه یې خپل کړه. له دې سره د عمان کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې د تر ټولو کمو منډو جوړولو ریکارډ په خپل نوم کړ. له دې وړاندې د زیمبابوې لوبډله په 15 منډو او د کاناډا د کرکټ ملي لوبډله په 6 منډو آل اوټ شوی و.
مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غني.
سلامونه. دا ونی د نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې خځې څنګه کولای شي په لوړ عمر کې هم سواد زده کړي وکړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د بې سوادۍ کچه په کې لوړه ده او اکثره متضررین یې ښځې شمیرل شوي. خو له دې سره هم ځینې ښځې په دې اند دي که یې عمر پوخ شو نو د سواد زده کړې نه شي کولی.
په تخته باندې لیکو، املا په موږ باندې دی،
کتابونه جوړوو، د څلورم سن نه تر شپږم سن
په دې خبرونه کې په همدې موضوع لا روحي او رواني اړخ هم غږېدلی یو. تر څنګه په دې هم خبرې کوو چې د پاخه عمر لرونکي ښځې څنګه له ستونزو سره مبارزه وکړي او سواد زده کړو ته مخه کړي. زموږ همکارې فرشتې غني په همدې اړه یو راپور برابر کړی او د خبرونې په وروستۍ برخه کې یې د کابل پوهنتون له استاد سره مرکه کړې ده. خو اوس راپور ته غوږ شئ.
افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې زیاتره ښځې د سواد له نعمته محروم شوې دي او کله ناکله خپل ښځې هم د عمر د پخېدو له کبله زده کړو او تعلیم ته زړه نه ښه کوي. له امنیتي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره سره یو شمېر کلتوري محدودیتونه، ناسم دودونه او د سواد زده کړې پر وړاندې د خلکو منفي ذهنیتونه د دې سبب شوي چې نجونې په کم عمر کې زده کړې ونه کړي او په پاخه عمر کې شرم او آر وګڼي. 25 کلن نظر بیبي وایي له ماشومتوبه یې همدا هیله درلوده چې زده کړې وکړي یا حداقل لیک لوست یې زده وي، خو کله هم پرې بریالۍ نشوه.
دموږ په وختو کې په ځوانۍ کې خو خطونه به رالیږل کېدل، نو هغه خط به مجبوره یا ورور ته وړه، خوند خپل ته به وړه، نو هغه خط به چې ولوسته موږ به واورېده، نو موږ به ویل چې کاشکې خو دې موږ یې زده وای چې خپله م لوستلی، خپله م لیکل،
خط به چا رالیږل.
زما سړی چې و نظامي، نو هغه چې خط به رالیږه ډېر سخته وه. روسه پورې څه نه پوهېږم، په دونه مې مغز نه هغه کوم چې زه یو شمېره یې زده کړم، نو وکې مې زده ده. نو
اوس ولې درس نه وایې؟
اوس خو دنیا تېره شوه، نو په موږ خو زیاتې سن لوی شو، اوس پس پرونۍ خبره نن نه را په یاده.
پوهان وایي د هېڅ ښه کار لپاره ناوخته نه دی. له همدې کبله ځینې هغه ښځې چې په وړکتوب کې له زده کړو پاتې شوي غواړي په پاخه عمر کې لیک لوست زده کړي او د خپلو هیلو د لاسته راوړلو په لټه کې شي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي مخکې له دې چې د سواد زده کړې کورسونو ته ولاړه شي په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ وه. هغه وایي کله چې پوهه شوه چې د ژوند زیاتره ستونزې یې د بې سوادۍ له کبله دي، نو ډېره هڅه یې وکړه چې خاوند، خسر او خواښې دې ته راضي کړي چې دا زده کړو ته پرېږدي. سپوږمۍ اوس د سواد زده کړې په هغه کورس کې بوخته ده چې ښځو ته د زده کړو سره د خیاطۍ حرفه هم ورخي.
یو ساعت کې لکه درس مونږ ته لیکي، وی ته تکرار وایو چې څنګه نم ویل سبا مونږ باندې تکرار، په تخته باندې لیکو، املا په مونږ باندې وی کوي، پرچی را کې امتحان وهلي، املا مونږ باندې وو کې، او یاد حساب ولیکي، الف ب تیم په کې یاد کړي کې به اس باندې نه پوي دو اوس چې ولیکي هر څه باندې پوي ولیکه شپږ شپږ سی لیکو چې وای 500 لیکه 500 لیکلی شو، مخکې به بیخي نه پوي دو الف ب تی وې املا باندې ولیکه لیکلی شو، کوم حروف یو ځای کې دا نوم ولیکه یا دا یو ځای کې مونږ هغه اوس کولی شو.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت وایي په افغانستان کې هر کال 400,000 کسانو لپاره د سواد زده کړې کورسونه برابرېږي چې 80% یې ښځې تشکیلوي. د سواد زده کړې د معینیت د پراختیايي نصاب غړي فاطمه لطیف وایي په دې کورسونو کې نه یوازې ښځې لیک لوست زده کوي، بلکې حرفې او لاسي صنایعو ګڼ موندلو ته هم مخه کوي.
تقریبا کزه وایم اکثریت خزی دي علاقمند دي ولی چې دوی اوس د لوست په اهمیت باندې پوه شوي دي. اما اوس کتابونه جوړو دي څلورم سنه نه تر شپږم سنه پورې که دوی د کورسونو نه فارغ شو هغه څوک چې دا وړتیا لري کولی شي چې بیا هغه کتابونه ولولي او انشاءالله د نوي کال کې کتابونه چاپي.
کومې ښځې چې د سواد زده کړې کورسونو ته ځي نه یوازې د علم زده کړه کولی شي بلکې له روحي او رواني پلوه هم هوسا کیږي. د کابل اوسیدونکې بی بی حلیمه چې د سواد زده کړې په یوه مرکز کې ورسره مخ شو وایي کورنۍ ستونزو او اندېښنو به یې زړه ډېر تنګوه، خو له هغه ورځې چې په دې مرکز کې زده کړې کوي او نوې ملګري یې پیدا کړي رواني حالات یې ښه شوی دی.
کولی شم یو څه لیکل لوستل، خو نور خو داسې ساتیری چې نشته، خو لږ فکر هم بل شي، بس د خپله خارخوندو سره خبرې کوو او سل رقمه خبرو نه خبرېږو اګه کېږو، بس نو خپل هم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او هوښیاریږو. بعضې کنه کور کې چې سړی وي چې شنه به خبر شي کنه، بعضې څوک چې درس وایي علاقه ورسره لري هغه تر چې څو ژوند وي علاقه لري کنه چې باید ووایم.
څه شی درته ووایم؟ زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نوالۍ څخه د ښو او اخلاقو سیختن و.
حلیمه وایي اوس چې کله بازار ته په سودا پسې ځي نو د پیسو په حساب کې کوم مشکل نه لري او له خپلو اولادونو سره هم په درسونو کې مرسته کوي. د پاخه عمر لرونکو ښځو له ژوند سره د درسونو تړاو ډیر ضروری دی، ځکه خو لازمه ده چې هغوی ته داسې تدریس وشي چې عملا په ورځني ژوند کې ورسره مخ کیږي. افغان ارواپوه ضیاءالحق شمس هم په دې اړه وایي د علم زده کړې لپاره عمر نه دی ټاکل شوی، یوازې د زده کړې میتود توپیر لري.
د دې خبرې غلطي هغه ځای کې ده چې موږ فکر کوو کوم ډول چې کوچنیان حفظوي زده کولی شي هغه ډول موږ حفظولی نه شو. اصلا حفظ خو زده کړه نه ده، اصلا زده کړه خو تفکر دی کنه. فقط صرف ځان باوري غواړي چې په ځان باندې څوک باور ولري د زده کړې لپاره ورشي، ولو کې هیڅ کتاب هم نه یې ویلی. کله چې ورزي پیلوي شروع کوي زده کوي، دا زده کړه د لوړ سن تر کوچني سنه پورې ډېره متفاوته ده. هر هغه څوک چې زده کړه نه ده کړې د ټولنې تر نیمایي فشار چې په باندې راغلی دی ځواب نه لري، همدغه زده کړه ده چې دا فشار موږ له کمولی.
د سواد زده کړې معینیت غړي فاطمه لطیف بیا وایي هغه ډله ښځو کې چې د سواد زده کړو له کورسونو فارغې شوي داسې ښځې هم شته چې اوس دنده لري او یا هم خپل کاروبار مخ ته وړي.
ولرونو د سواد ایتي کې فرزن هغه دی لطیفه جان دی عامر دی مکتب ده هغه دم د کورس سواد او زین ادامه ورکړي تر هغه بلخ هیڅ پانتون لوسی د عامر دی مکتب دی امن نور خلک مونږ لرل پانتون لوسی د کورس سواد او زین شروع کړل.
ملالۍ هغه ښځه ده چې د سواد زده کړو د معینیت په مرسته یې تعلیم کړی او وروسته یې خپلو تحصیلاتو ته تر هغه ادامه ورکړي چې اوس په یوه شخصي ښوونځي کې د ښوونکي دنده مخته وړي.
ما په سواد او موزیک درس زده کړل، اوس په یو شخصي مکتب کې استاد ژوند زیات تغیر راغلی. خپله کولی سم اوس ژوند چې هیڅ کار سم دي درس وایم، په ساعت یم او شاګردار درس وایم، شاګردار زما سره اوس یې زده کیږي. هم زما په ژوند کې زندگی سم خلکو ته مجبوریت نه لرم خپل پیسې.
لطیفه امرار یوه بله خزه ده چې د سواد زده کړې د کورسونو لاره توانیدلې د کابل ښار د قالین بافی په خوندزي کې د مدیر په توګه دنده مخته یوسی.
مدت 13 سال میشه که مکتب بیفای وظیفه میکنم.
دیر لس کاله کیگی چی پدی خوانزی که دنده لرم. که تعلیم او تحصیل روسته هم پل شی چه خبره نشته. خو نباید خپل عمر په نادانی که تیر کړی. شرایط ته په کتو که عمر دې زیات هم وي خو ښه خبره دا ده چې ښځې تعلیم او تحصیل ته مخه کړي. زه مې په ژوند کې ډېر مشکلات لرم خو لا هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکوم. خو دا چې اسلام او شریعت د ښځو لپاره د علم زده کړې په اړه څه ویلي په اړه مولوي زین الدین وایي:
تل اطلب العلم من المهد الى اللحد. د دې حدیث نه دا مطلب دی چې انسانان که په ولوکوالي وي، که په ځواني تیم کې وي، که په بودوالي تیم کې وي، په دې درې حالتو کې یو انسان باندې درې حالت راځي. په دې درې حالتو والی چې دا د علم تحصیل کوي، علم زده کوي، سم مانعیت شریعت طرف نه نست. څوک چې مانع کوي هغه ګناهګاریږي.
د افغانستان د اساسي قانون څلور څلوېښتم ماده کې راغلي دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو د پراختیا او توازن د ایجاد په منظور د کوچنو د زده کړو د خوالي او په هیواد کې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي.
راځئ واورو چې خلک د هغو ښځو په اړه څه نظر لري چې په لوړ عمر زده کړې کوي.
په ماکرانه کې اوسېږم. یعنی عمر مهم نه ده چې څومره عمر یا جګ وي ټیټ وي، نو یعنی تحصیل په هر عمر کې نه ښه ده، په هر حالت کې نه ښه ده چې انسان تحصیل وکړي. مور می دی دومره عمر چیک دی تقریبا 9 اولاد لري او به هم ته نظر د چیزو به یو څه زکړم
شازیه خوست کې هر حالت کې دوی کولای شي چې زکړه وکړي او خپل ماشومان ته ورزده کی او څه خو که په خو عمر کې خزی باید درس وای په هر حالت کې
خزی څنګه کولای شي په لوړ عمر کې هم زده کړې وکړي د خزو د باسواده کېدو په برخه کې د کورنۍ نور غړي څه رول لوبولای شي او آیا د پاخه عمر لرونکو خزو زده کړه د هغوی شخصي او ټولنیز ژوند ته ګټه رسولی شي کنه په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو
ډیر مننه استاد چې موږ ته مو وخت راکړه که په دې وخت کې چې ویل په افغانستان کې خزینه او تنجونو یا ښځو ته د تعلیم اجازه نه ورکول کی یا د تعلیم محرومې پات کی
بلابل عامل دی ځینې وخت ځینې پوهان په دې نظر دي چې افغانستان کې شاید اولین لامل امنیتي ستونزې وي ولې په نظر امنیتي ستونزې شاید په دویم راده کې راځي تر ټولو لومړی زموږ فرهنګي ستونزې ده خو په ډېری منطقو کې هغه ځایونه دي چې حتی د کابل ښار ځینې سیمې دي چې هلته امنیت شته ښوونځی شته ولې کورنۍ نجونو ته اجازه نه ورکوي ډیری کورنۍ دي موږ په دې نظر دي چې نه باید نجونې زده کړې وکړي نجونې چې زده کړې وکړي بیا باید حتما دنده ولري او که دوی دنده ولري نو بیا اقتصادي خودکفا کي او د اقتصادي خودکفا سي بیا لور ته خبر نه وني بعد له دې نه موږ هغه رواني ستونزې په دې ما سره موږ هغه رواني جوړښت او هغه اروایي جوړښت موږ داسې شوی دی چې موږ معمولا په افغاني ټولنه کې موږ لور ته بل لیکور
که چېرې نجونې زده کړې ونه کړي ښځې زده کړې ونه کړي د دوی په ژوند کې کوم مشکلات وروسته له واده پی
فکر کوم چې هغه اساسي ترین عامل ټول بدبختي او داسې مو به سواده اوس یو کسي به سواده هغه خپل اعتماد په نفسه ډیر زیات ټیټ اقتصادي خود کفایي نه لري د خبرو جرأت نه لري موږ له ښځې نه توقع لرو چې دا ښځه باید سالمه کورنۍ ټولنې ته وړاندې تعلیمي مدیریت کې خبر دی که تاسو نارینه باسواده کوئ تنهایی یو کسم باسواده کړی او که تاسو یو ښځه باسواده کوئ تاسو یو ټولنه باسواده کړی ده یو کورنۍ هم باسواده
هغه ښځې چې عمرونه یې پاخه دي دوی زده کړې کوي خپل ښځو ته او په تیره ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه څه ده
که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري هلته خوا کې خسور لورونه انجن دا او دا انګنې ټول یو ژوند کوي که موږ دواړه طرفه بې سواده ولرو او یو بل درک نه کړي او دا مناسبه زه فکر کوم چې ډېر زیات جریان ولري مثلا په کلي باندې کې چې کوم سپین سالیانې ښځې وایي والله ښځه دې بنده بنده ده دا شی دی د یو بې سوادي له هغه ذهن نه داسې نه په سینه دا تفکر راغلی ده او موږ هیڅ وخت ښځو ته دا نه دي ویل چې دوی کولی شي ځان ته فکر ولري دوی ځان ته حقوق ولري نو دوی فکر کوي چې زه څنګه یم نور هم دغسې ده ما چې څه ورځې تېرې کړې باید نور هم دغسې تېر کړي هغه زده کړې وکړي پوه شي چې والله دغه ده زه هم زده کړې کولی دوی پوهېږي چې نه والله نور انسان او زه هم انسان یم او زه هم ځان ته حقوق لرم زه کولی شم خبر ولرم او زه کولی شم خپل خبر ومنم نور هم باید خپل ځان ته بېل نظر ولري فکر کوم دا ډېری د تاوتریخوالی په کورنۍ کې دی د باید چې د تاوتریخوالی حسد راکم
پادې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیوا درته وړاندې کړ په تر رسیدګي تر بیا خو وخت ولري
اچار اچار اچار
څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدر من اوریتون کو سلام روح او خواه خوصی انتخابات او ده هغوی ده نتایج و اگده درامه خمو ولیده ورپسی ده جمهوری ریاست ده تکنو درامه پیلیگی ده هم و گوری هم با ورتو خنده او هم با مو تجربه زیاده شی هسی مخپل وقت به هندی او ترکی درامو زایی کرد شکر ده ده غدی ده خپلو درامو خواندن شو تر سوچ د ډرامه خلاصيږي بیا به کومه بل د موقت حکومت یا بل څه پایل شي مقصد چې یو خلاصيږي بل شروع کیږي لیدو ته تکړه شي د خبرونه په پایل کې څو ګډوډ انتخاباتي خبرونه دراورو
اوسم پام وکړې ګډوډو خبرونو ته نتاقان
مفلس خان ډالري
او ایرو گلا روپی
لند خبرونه دغه دی
اوس حکومت له حکومت شکایت کوي
پا پارلمان ته د تلو لار د ډالرو په پله تیره شوې ده.
نیم حکومت په خپلو ادارو ټوکی کوي
او د جمهوری ریاست انتخابات په سم د ډالرو سونامی را منځته کی. د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې اوس حکومت له حکومت شکایت کوي. خبر زیاتوي چې له حکومت شکایت وکړي نو رایت خوار به له چا شکایت وکړي، په داسې حال کې چې رایت د ډوبېدو او ورکېدو آخري سرحد ته رسېدلی دی. د حکومتي چارو ماهرین باور لري که هر څه همداسې روان و نو رایت به سرزنده له منځه لاړ شي او بیا به حکومت وایي چې دا خو د حکومت کار و، دا خو د حکومت بې کفایتي وه، دا خو حکومت توجه ورته ونه کړه، او هغه وخت به په رایت کې دومره څوک هم نه وي پاتې چې له حکومته پوښتنه وکړي چې دا حکومت نو څوک دی.
د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې پارلمان ته د تلو لاره د ډالرو په پله تیره شوې ده. خبر زیاتوي چې له همدې امله که څوک غواړي چې ځان پارلمان ته ورسوي نو باید د ډالرو پنډې او سټې ورسره وي، که نه د ډالرو په پله تیرېدلی نه شي. خبر وایي چې پارلمان ته تلونکي باید لومړی څو د ډالرو پنډې او سټې په پله کیږدي او بیا پرې تیر شي چې ترې ونه لویږي. لکه سکل چې یوازې په کابل کې 202 تر ترې لاندې ولویدل او ژوبل شول، ځکه چې یا د ډالرو په لګولو زړه ونه شو او یا هم د ډالرو په پله دومره لږ ډالر واچول چې د ده د تیرېدو توان یې نه درلود.
د بی خبر آژانس په بل خبر کې ویل شوي چې نیم حکومت په خپلو ادارو ټوکی کوي. خبر زیاتوي چې خبره له انتقاد نه ټوکو ته ورسېده چې حکومتي ادارې خفه نشي. ځینې ټوکیان وایي چې نیم حکومت لا ښه دی، هغه ټوکې خو کوي، نیم نور خو یې ټوکې هم نه کوي. ټوکیان زیاتوي چې که همدغسې حکومتونه په خپلو ادارو ټوکې وکړي نو په ادارو کې به ډیره د صمیمیت فضا رامنځته شي او ادارې به په خپلو کارونو کې نورې هم زړورې او په ځان باورمند شي. مبصرین وایي که نیم حکومت غصه او نیم ټوکې وکړي نو دا به ډیره ښه خبره وي او یو ښه توازن به رامنځته کړي.
او وروستی خبر دا دی چې د جمهوری ریاست ټاکنې به سم د ډالرو سونامی رامنځته کی. د در په در آژانس خبر راکوي چې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې به د ډالرو د سونامی څپې دومره لوړې شي چې ټول غریب او بې پیسو کاندیدان به لکه د نیزه وړو ورسره یو سي او نوم به هم بیا څوک وانه وري. خبر زیاتوي چې دغه اټکل د پارلماني ټاکنو په وخت د ډالري طوفانونو له مخې شوی دی. طوفانونو ډیر غریب کاندیدان د خوارۍ کندو ته ور وغورځول او د ډیرو یې ټول هستوبود نابود کړل. د ټاکنو د چارو شوقي کارپوهان وایي چې د ټاکنو ننداره خوند کوي، پکې داخلېدل غټه حوصله، غټ زړه، پریمانه ډالر وړي چې دا د هر سړي په وس کې نشته. خبرونه خلاص شول.
ډېر کاندیدان د کامیابۍ لپاره پیسې کاروي خو یو نیم له نورو چلونو کار اخلي، لکه داسې.
او خزه، هغه لونګۍ د کې خودلې؟
او هغه څه کوي؟
بل سبا ته یوه قومي غونډه ده، هغې ته ورځم.
نو لونګۍ د هغه قوم مشرانو ته ورکوي؟
نه، هغه لونګۍ د هغه قوم د څو ځوانانو په واسطه راپرسروم.
دا څه وایې؟ څنګه یې پرسروې؟
خو دغه لونګۍ څو ځوانانو ته ورکوم، بیا هغوی د خپل قوم سو مشران راغواړي او ماته لونګۍ را په سر کوي تر څو خبریالان او د غونډې کسان ګمان وکړي چې هغه قوم د ما د عزت په خاطر لونګۍ را په سر کړي.
د څه دپاره؟
د دې لپاره چې قومي مشر معلوم شم، په خلکو کې مې محبوبیت او طرفداران زیات شي.
ګوره و سړیه، اچ ته ولاړې ډېره خوشحاله سوم. ما ول ځه عجیبه سي، او له دې ورځه به کرار په کور کې کښېني او خپل عبادت به کوي. د ټولو بدو کارونو نه به توبه وباسي. بیا څو میاشتې وروسته عمرې ته ولاړې، نور هم خوشحاله سوم. ما ویل د سړي زړه مات سوی دی، او ټوله پاملرنه یې د خدای په طرف سوې ده. بیا دې دوه درې لوی لوی خیراتونه وکړل. ما ویل ځه که مو پیسې هم لاړې، نو خو د خیر کار خو به وکړي. خدای پاک به یې په آخرت کې اجر راکړي. بیا دې هم طاقت ونوسو او په ټلویزیونونو ورسم سوې. یو ته ځه، بل ته ځه، دې قوم ته ښکنځل کوه او دې قوم ته ښکنځل کوه، په دې پسې بد وایه او په هغه پسې بد وایه. آخر ته څه غواړې؟ زه خو دې د دې کار په مقصد چې پوه نه سوم.
ګوره و ښځې، هر وخت د ما په کارونو کې لاس وهي، په تا پورې ساړه لري چې هر څه کوم کوم. زه مې په خپل کار ښه پوهېږم.
لږ خو د خدایه وبېرېږه، د دغو خلکو روزګار ته وګوره، لږ خو هغه بېچارګۍ او خواري غریبۍ ته یې وګوره. ټول خلک تر ستوني پورې په خپلو غمونو او دردونو کې غرق دي، او ته لا اوس هم د نفاق ورته پکې وایه. لږ د خلکو وشرمېږه، تر څو به دا خلک په یوه نامه او په بل نامه سره وي، تر څو به د یوه وطن خلک خپل عمرونه عمرونه په دښمنۍ کې تېروي.
د لونګۍ د خبرې دې دومره غټ داستان راته جوړ کړه، پرې مې ده چې لږ فکر وکړم.
زه یې څه کوم؟ زړه مې در باندې سوځي چې په دا تېر عمر به په غلطو کارو پسې روان یې.
څه غلط کار مې کړی؟ ها،
ټوله ورځ په ټلویزیونونو کې ناست یې او د نفاق خبرې کوې. کله په یوه په تور لګوې، کله په بل تور لګوې. بیا چې د هغه ځای را ووځې، دغه د لونګۍ غوندې د جالي کارونو پلانونه جوړوې. ستړی مسې؟
خیر یوسې ښځې، نن مې خلکو ډېر درناوی وکړ.
بیا دې په چا پسې مرد آباد او زنده آباد چیغې وهلې؟
که به کارونه همداسې روان و د خیره، نو ډېر ژر به خپل مقصد ته ورسېږم.
اوکې، څو تنه احمقان دې پیدا کړي دي او بیا خوشحاله یې چې مقصد ته رسېږم. که د خلکو بې اتفاقي او دښمني دې مقصد وي، نو خدای دې هېڅ دغه مقصد ته مه رسوه.
زه بیا د بس لپاره تلویزیونونو ته ځم. د نن ورځې مراسم مې په تلویزیونونو کې وګوره او خوند ترې واخله.
زه دغه د نفاق او دښمنۍ مراسم هېڅ نه ګورم. خپل ځان ته خپلې لونګۍ په سر وې او بیا خوشحاله یې.
لونګیو ته نه یم خوشحاله ساده.
نو څه ته خوشحاله یې؟
دې ته خوشحاله یم چې خلک مې په ټلویزیونونو کې وګوري، هره ورځ مې په راډیوګانو کې نوم اوري.
ګټه یې څه ده چې دونه ورته خوشحاله یې؟
څه وخت وروسته د جمهوري ریاست انتخابات دي، ځان کاندیدوم، ځان پوکه ساده.
مخکې کله چاره یې درکړه چې اوس به یې درکړه؟ هسې دې ځان مه مسخره کوه.
لیونۍ کېږم ښځې، دا ځل مې دومره منډې او خواري کړې دي چې خامخا به کامیاب شم. چې یو ځل د جمهوري ریاست په څوکۍ کښېنم، بیا به خوند وکړي. بیا به نو ته له ما نه ډېره ببره ګرځې او وایې به چې د مملکت لومړۍ مېرمن یم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، حوزه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
پلارا دے خدای دا پارا دے ما شمانو راتلون پیچارا مورے او پلارا دے خدای دا پارا دما شمانو راتون کے تارا ماشوم زرغون شي دواکسین ساس کی ورتاج بندون شي پام چته پاته ماشومان شي چلوشی گلگل چه خزان شي چه خروان شي دژوان پلارا دی ماشومانو راتون که تارا افلارا نخدای دپارا دماشو منو را تون که تارا.